د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالي ورځ د کال 2023 فروری د میاشتې شپږمشته باندې دا وخت پاکستان کې د سحرې اتنی می افغانستان کې اته په واشنگتن ډی سی کې د جمعې ورځ د شپې لس نیمې بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زاش په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی په یوکرين د حمله په دویم ورځ د روس او یوکرين د پوز ترمنځ انفتا پایتخت کې یو تنیز دي شوی. د روس لخوا د جګړې د اعلان سره سم په زرګونو خلکو ګاونډي هیوادونو ته کړي کړي بلخوا د امریکا صدر جو بایدن د ناتو او غربي هیوادونو د مشرانو سره په ویډیو لینک پرون خبرې کړې او د امریکا نائب صدر کاملا هیرس با د ناتو غړو ترڅنګ د ختیځ اروپا د نه هیوادونو د مشرانو سره په بخارست کې کیدونکي ویډیوي غونډه کې برخه اخلي او د بلوچستان ایالت په سرحد پټه کې پرون د نوالومو وسلوالو لخوا په برید کې دوه پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. بلخوا سفارتی هڅې هم د جګړې ختمون لپاره توندې کړې شوې دي. غربي هیوادونه په سیمه کې د خپل ائتلافي هیوادونو دفاع لپاره په حرکت کې دي. د یوکرين پایتخت کې په روند رنې چاودنې او په وړه وسله ډزې مختلفو برخو کې اورېدل شوې دي. نیویارک ټایمز تایید کړي چې ځینې ویډیوګانو کې په کیف کې ملبا شیندل شوی خودل شوی. د یوکرين دفاع وزیر پایتخت کې اوسیدونکو 3 میلیونو خلکو ته امر کړی دی چې د خپل کورونو دننه پاتیشي او خپل دفاع لپاره تیاری ونیسي. د کیف خروال ویټالی کلچکو چې په خوانه د باکسینګ لوبي چمپیون هم دی وای د دزو او چاودونو غګونه په خار کې اوریدل شوې دي او ځینې په وسله سنبال خلک خار ته ننوتی. د روس په وزوای چې پرون یې د کیف شمال ختیځ کې د هاست میل ایرپورټ کنټرول ترلاسه کړی د کومې سره چې به د پایتخت قابو کولو لپاره د پوز ځای پر ځای کولو کار نور هم دوی ته اسانه شي. د روس لخوا دغلته د درنې جګړې راپورونو تر دې وخته پورې د یوکرين چارواکو تایید نه دی کړی. د یوکرين بلتون خوخو دوه سیمو ډونیټسک او لوهانکس مشرانو د روس خارجه وزیر سرګی لاوروب سره لیدکاته کړی دي. د ناستې وروسته سرګی لاوروب ویلی دي چې روس هر وخت د یوکرين سره خبرو لپاره تیار وي خو که د یوکرين پوز د مزاحمت څخه لاس واخلي او وسله وغورځي. د یوکرين د صدر دفتر ویلی دي چې د روس سره خبرو لپاره په کوم به طرفه ځای کې تیار دي خو لومړی به ورته د دوی د حفاظت ضمانت ورکول وي. د صدر مشیر ویلی دي چې موږ له دا جګړه ودرول وي. د یوکرين د صدر لخوا غوښتنې ته ځواب کې روس ویلی دي چې دوی اماده دي چې بیلاروس ته خپل پلاوی د یوکرين سره خبرو لپاره ولیږي. بلخوا د امریکا صدر جو بایدن د ناتو او غربي هیوادونو د مشرانو سره په ویډیو لینک پرون غونډه کړې ده او د امریکا نائب صدر کاملا هیرس با د ناتو غړو ترڅنګ د ختیځ اروپا د نه هیوادونو د مشرانو سره په بخارست کې کیدونکو ویډیوي غونډه کې برخه اخلي. ناتو په سیمه کې د خپل غړو هیوادونو دفاع لپاره یو پلان هم تیار کړی دی. امریکا تر دې وخته یوکرين ته کوم خپل عسکر نه دی استولی خو د ناتو د غړو هیوادونو دفاع لپاره یې خپل عسکر لیږلې دي. په زرګونو خلک د یوکرين نه ګاونډي هیوادونو پولینډ، رومانیا، هنګری او سلواکیا ته په کډو کولو مجبور شوي چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان دي. دا په داسې حال چې د روس لخوا پایتخت کې یې باندې د حملې وروستو ځایي چارواکو صرف سړو ته د روس د پوز پر ضد جګړې لپاره د پاتې کېدو وینا کړې ده. د روس لخوا د جګړې د اعلان نه وروستو په ګڼ شمېر خلک د کیلومترو پورې قطارونو کې په سخته یخنۍ کې ولاړ لیدل شوي دي چې نورو هیوادونو سرحدونو ته وراوړي. پولینډ چرته چې تر 300,000 پورې یوکرانیان په کډه شوي، ځایي چارواکي وایي چې د شپږو نه تر 200 ساعتو پورې خلک د سرحد نه تیرېدو لپاره په انتظار دي. د یوکرين غربي غاړه کې پروت ښار لویف کې څه 85 کیلومتره پورې سړک باندې موټرې په قطارونو کې ولاړې دي. په سلواکیا کې چارواکو خلکو ته د وینې اتیا کولو ویلي او د 5,380 کټونو بندوبست یې هم په هسپتالونو کې د ناتو پوز د ممکنه استعمال لپاره کړی دی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د وزیر اعظم عمران خان د روس د سفر خپلمنځي اړیکو او دوړخیزه تجارتي همکارۍ لپاره ګټور ګرځولې او ویلي دي چې پاکستان غنی د یوکرين په شخړه دي د زغم څخه کار واخستل شي. بل اړخ ته یوکرين کې ایثار پاکستانی وګړو د پاکستان حکومت څخه د دوی په حفاظت سره د وستلو غوښتنه کړې دي. د جمعې پر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې شاه محمود قریشی ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان او د روس د صدر ولادیمیر پوتین ترمنز ملاقات کې د دوړخیز اړیکو ترڅنګ د سویلي اسیا په چارو د افغانستان او یوکرين په شخړه باندې هم خبرې ترې شوې دي. هغه ویل پاکستان غني چې د یوکرين د شخړې د سفارتکاري د لارې د هواري امکان لا هم موجود دی او غوړبوي چې دا وکړول شي. خارجه وزیر وویل چې راتلونکي د مارچ میاشت کې د افغانستان په اړه چین کې کېدونکو د افغانستان د گاونډیو هیوادونو غونډه کې به روس هم ګډون کوي. نوموړي زیاته کړه چې د وزیر اعظم عمران خان د روس دوره کې په دوه اړخیزه تجارتي اړیکو او د توانایي پروژو باندې د پرمختیا په حق لباندې ګټورې خبرې اترې شوې دي او هیله ده چې د روان کال تر پای به د روس نه پاکستان ته د غزیدونکو ګیس پایپ لاین بنیاد کې خودل شي. که څه هم خارجه وزیر د وزیر اعظم عمران خان د روس سفر دوه اړخیزه اړیکو لپاره ګټور بولي، خو مهم ما خبره ده چې په دغه دوره کې د روس او پاکستان ترمنځ هیڅ یو لوزنامه یا د مفاهمت کوم یاداشت هم نه دی لاسلیک شوی. د بلوچستان ایالت په سر خارکوټه کې پرون د معلومه وسلوالو لخوا په برید کې دوه پولیس وژل شوي او یو بل تن ژوبل دی. د سیمې څخه سرچینو د جمعې په ورځ وایس اف امریکا ډیور اډیو ته ویلي دا برید د جمعې په ماسپښین د کوټې په ختیځ بای پاس هغه وخت شوی کله چې پولیس په یو هوټل کې ناست وو او ډوډۍ یې خوړه. سرچینې وایي چې په دغه مهال د معلومه وسلوالو په پولیسو باندې ډزې کړي. د تحریک طالبان پاکستان لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د یادې پیښې ذمواري په غاړه اخیستل شوې ده. یاد دی وی د تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان صوبه کې په امنیتي عسکرو د بریدونو لړۍ توند شوې ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهارنې خبرونه تقواګې د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. په یوکرين د حمله په دویم ورځ د روس او یوکرين د پوز ترمنستیر ورځ انخطا پایتخت کې یف فنز دي شوی، بل خو سفارتي هڅه هم د جګړې ختمون لپاره توند شوې دي. په دغه حق لبانې نو تفصیل تاسو مونږ همکار بختور شاو وړاندې کوي.
د یوکرين راغلي تازه خبرونه وايي د روس پوز د یوکرين پایتخت کیوف لورتا په دې غرض روان دي چې د یوکرين حکومت رنګ کړي. د کیوف ترڅنګ د یوکرين په نورو خارونو خارخیوف او خیرسون کې هم د جمعې پښپا د بمی چاودنو او بمباري اوازونه اوریدل شوې دي. یو امریکایي چارواکي د نه خودل په شرط خبري اعلان او ویلي د روس پوز د یوکرين پاسکرو د 200 نه زیات کروز او بلستیک میزایل ورشتل دي. خوای دغه اپریشن دومره آسان نه و کم چې د روس د جنرالانو خیال وو. امریکایي چارواکي وویل د روس پوز د سخت مزاحمت سره مخ دی او په هغه رفتار وړاندې تګ نشي کولای کم چې په لومړی ورځ کاوه. بلخوا د یوکرين صدر زيلنسکي دغه افواګان رد کړی دي چې ګنې هغه د ملک نه تښتیدل دي. خاغلی زيلنسکي په کیف خار کې یو لاریون ته وویل هغه او د حکومت نورغړي په خپل زیادي چې د خپل وطن ازادي خوندي وساتي. د روس پوزي جرنیل کونشینکوف دا وکړي چې د یوکرين د پوز 200 مرکزونه تباه کړي دي او په ګنشمیر کې د غوي جنگي ګاډي، جنگي جازونه او هلیکاپټرې هم تباه کړي. تدې ترڅنګ د پایتخت کیوف په شمال مشرق کې مهم هاستومل ایئرپورټ نیولو داوا هم کړی دا، خو آزادو سرچینو د روس د دغه داو تصدیق نه وکړي. په یاني حال کې د یوکرين خارجه وزیر ډیمیتری کولیبا په ولسی ودانو د روس د پوز لخوا د راکټي بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. همدغه ډول د کیو خار ناظم او په خاني د باکسینګ چمپیون ویټالی کلچکوف ویلي دا خار په خړه ډول خپل دفاع کوي او د روس په وزیر په شاتم بولې ده. خو غربي چارواکي اندېښمن دي چې په کیف کې حالات ډیر زر بدلې دي، ځکه چینز دی 2,00,000 روسی پوزیان اوس هم د یوکرين پولی تنز دی په حرکت کې دي او هغه لا په دغه جګړه کې برخه هم نه اخیستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسی خبرداري ورکړې د روس لخوا په یوکرين د برید وروسته په 13 ورځو کې د 500,000 نه زیاتو خلکو خپل کورونه پریخي دي. بلخوانی اټو ائتلاف د جمعې پر ورځ د خپل ملګرو د تحفظ ژمنه بیا تکرار کړه. د نېټو سیکرټری جنرال یان سټالټنبرګ په برسلز کې د ائتلاف غړو مشرانو ته وویل منګه نېټو ځواکونه په ځمکه سمندر او هوا کې د خپل مرګرو د حفاظت لپاره چمتو کړی دي او د کمی غلطۍ یا کوتاهۍ امکان به نه مني بلکې برابر جواب به ورته ورکوي. نوموړي د خبره په برسلز کې د ائتلاف د غړو سره د آنلاین غونډې ورسټو کړی ده. امریکای په یوکرين د پوزي بریټ په سر په روس نور بندیزونه لګولي او خپل 2000 عسكر یې هم جرمني ته لیږلي دي چې د نېټو ائتلاف د غړو حفاظت وکړي. خو په یوکرين کې نیغ په نیغه د مداخلت نه ډډه کړې ده. صدر بایدن ویلي امریکایي پوزونه به په یوکرين کې د روس خلاف جګړه نه کوي. په ملګرو ملتونو کې هم د جمعې په ورځ د روس په ضد قرارداد وړاندې شوی دی. هرڅه که د روس لخوا په یوکرين کې جګړه توده ده، خو د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي چې یوکرين د جنگ نه لاس په سر شي نو ورسره خبرو ته تیار دی. یوکرين هم وایي چې روس د دوی د ازادۍ ضمانت ورکړي نو د سولې خبرې ورسره کوي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
روسیه لخوا په یوکرين د حملې وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول پیژندل به نور هم د ځنخکار شي او د دې ترڅنګ نړۍ چې دغه هیواد د بشري ناورین مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته کول په هغه کې به هم تر ډیر حده کمی راشي. په دغه حق له ډیور رادیو خبريال عبدالرزاق نور تفصیل تاسو ته د پیښور څخه وړاندې کوي.
په پاکستان کې سیلونکی وای چې روس په سیمه ایزه کچه د افغان طالبانو د حکومت د کشالو حل کولو لپاره چې کوم ګامونه اغستل په یوکرين د حملې وروسته نه یوازې هغه متاثر شول بلکې د غربي نړۍ پام هم په افغانستان کې د بشري ناورین پزې وز بد روس او یوکرين جنگ ته راوګرځيږي. په دې حق لا اسلام آباد کې د اسلامیک انټرنیشنل پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد پروفیسر منظور اپریده وایي چې د روس په یوکرين د برید لوجي په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول پیژندل با نور هم وزندېږي.
د کوم خلکو روس طرف ته یو نظر وو چې په دې سیمه کې روس، چین، پاکستان، وستیشیا هیوادونه او د نور ګاونډي هیوادونه د افغانستان هغه بر مخ ته شي او دغه د پرسمیت سره پیژندلو د افغان حکومت یا د امدادي سرګرمو کې تیزواله براولي هغه به هم اوس وزندېږي، ځکه چې د هیوادونو توجه دغه د یوکرين او د روس چې کومه شخړه او جنگ روان دی دې طرف ته شو.
نوموړي زیاته کړه د یوکرين په شخړه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې ویټو پاورز کې فرانس او برتانیا امریکا سره په اتحاد کې دي او بللخت چین او روس هم خې اړیکې لري. دی وايي نو په داسې حال کې سلامتي کونسل هم تقسیمېدل شي چې لواجبې د افغانستان سره د امداد لپاره د ملګرو ملتونو هغه غوښتنی متاثر شي،
ځکه دا یو ستونزم هم مخې ته راځي چې هغه امداد په حواله سره کوم یو کال او یو وختنه سلامتي کونسل کړی و په هغه کې هم ځنډواله راځي او داسې وخت کې راځي چې اوس افغانستان ته او د افغان عام ولس ته ډېر انتهایی زیات د دې امداد ضرورت دی. اقتصادي ستونزې دي افغانستان کې، په دې کې نور هم شدت راتلی شي او دغه شدت خانه جنگي په صورت کې هم بدلېدل شي.
روس پرون د زیارت پر ورځ په ګاونډي هیواد یوکرين حمله کړی چې په نتیجه کې تر دې دمه د دغه هیواد درې کم شپېته غړي وجلې شوې دي. د پیښور پوهنتون د صحافت څنګه استاد او سیلنکار ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا ډی نیوز ته وایي کچري غربي نړۍ د افغانستان بشري ناورین او اقتصادي بحران د پامه غورځي نو د سره به په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړاونو سیوا کې دوه ترڅنګ وسلواله ډلې نور هم پیاوړې شي.
دا زموږ خطر را چې زل بیا به سخدريزي په اغله ول راځي چې بیا به القاعده یا داسې ګروپونه یا ګوندونه کوم دی هغه وده مومي په افغانستان کې، ولې چې دا ټول ګروپونه التکی دي خو هغه سره سره موږ وګڼو کا د نړۍ توجه د افغانستان د خلکو بشري حقوقو طرف ته نه نو بیا به دا طالبانو ته هم یو اجازه بو یو قسم دا غي غړي بو چې خپل بشري حقوقو په مالی حکومت دا غو طرف ته پام ونه ګرځي او د خلکو مفادات په افغانستان کې په نقصان کې بوې په
د 13 اگست په 15 افغان طالبانو د کابل واک تر لاسه کول وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړي. خود نړۍ کم یو هیواد لا تر وسه د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. د ویو د یو رپورت تر مخه په افغانستان کې 30 میلیونه افغانان امداد ته ضرورت لري، کوم چې د ملک د آبادی نیمایي نه زیاته برخه جوړیږي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د افغانستان ګاډو یا ټرکونو وړومبۍ قافله د هندستان واګه بارډر نه د فروری په 15مه پرون تورخم پولي تر رسیدلې او چې یو څل ویخ پوری د غنمو ګاډي اندالته ورغلي. دغه کومک په وروستیو کې د هندستان له اړخه په داسې وخت کې اعلان شوی و چې افغانستان د سخت بشري ناورین او معاشي ستونزو سره مخ شوی. په دغه حق لبنه نور تفصیل تاسو ته د ډیورې خبريال فرید شینواری وړاندې کړي.
د هندستان لخوا سور از وړاندې افغانستان د بارا اعلان شوې مرسته یا امداد د جمعې پورز د پاکستان تورخان پولیس ته راورسېدو او د یو څلويخ د غنمو ډاکټر کونو یا گاډو وړومبۍ قافله افغانستان ته واوړېدله. د پاکستان د تورخان کسٹم یا ګمرک محکمې تر مخه د هندستان لخوا اعلان شوې مرستو اولنې قافله د تورخان پولیس د لارې افغانستان ته ورداخله شو او په یو گاډي کې 50 ټن غنم راوړ شوې وو. د افغانستان لغمان ولایت د گاډي چلوونکي بابا ګل وی ویډیو ته ویل د غنمو د گاډي مو تورخم تار رسولي دي او اوس به یې ننګرهار ولایت ته رسو.
دا 15 ورځې مخکې تلو د زنسیده بس واګه بارډر ته اخوا تورکی او تلو بس لکه خپل مو تیر سل درې ورانه موږ هم افغانان بس دا غنمو مرابر تلوس دغه دا دریش په کې را دوش په لده خو یو دریش په لغه خو تورخم بارډر کې اوت خیره وړال یو دغه د زول اخوا افغانستان په اورو سی ور نن به کارو سی او په سبا ته بس بس د مخنور کې وته اخوا ته نور ګاډ کې راغلی ول بس 55 تن غنم برابر کل نه زیات ور کول نه کم.
په وروستیو کې د هندستان له اړخه افغانستان سره د 50 تن د غنمو او د داروګانو یا دوایانو د مرستو اعلان شوی وو. د غنمو ډک ګاډو وړومبۍ قافله درې ورځې وړاندې د هندستان د خارجه چارو سیکرټري او د افغانستان سفیر د اټاری واګه پولینا رخصت کړی و. هندستان د غمرستې په داسې وخت کې اعلان کړی چې د طالبانو په واکې راتلو وروسته افغانستان سخت بشري ناورین او اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دی. د افغانستان ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د ګاډي ډرایور سمی الله خان وایي دوی ته ویل شوی چې دوی وا یو ځل بیا خپل ګاډي واګي بارډر ته د غنمو راوړلو لپاره بوزي.
مونږ یو څل یو ګاډي او یو څل یو ګاډي لاړو هغه ته واګي بارډر ته تقریبا 15 ورځې ټیم پکې ولګید. یو یو شو ورځ یې خو نه مزل موږ او یو ورځ نیمه ورځ کې راوړل او بیرته راوستلو او دوه شپې ما خو نه مزل کړی دا اوس پیلن د تورخم په بارډر کې ولاړاسو دی خو نه منګ لاړو خالی او واخ وانه ول تلاړو یو دوه ورځې دی خو نه ولګیدل او درې ورځې لا خو نه ولګیدل تقریبا 15 شپو کې منګ لاړو راغلو.
په تورخم کې د پاکستان د کسٹم یا ګمرک محکمې چارواکي محمد طیب د هندستان نه د غنمو ډکو ګاډو را رسیدو خبر تاییدوي او وای تر اوسه پورې څه 38 پوری ګاډي را رسیدلې دي. د تورخم پولیس چارواکي وای د وړومبۍ قافلې افغانستان ته رسیدو نه پس به د هندستان له اړخه اعلان شوی مرستې د تورخم پولیس د لارې ګوانډي هوا ته وړل کیږي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
د نړیوال فسال خار کوټه کې د معلومو وسلوالو لخوا په بریل کې دوه پولیس وژل شوی او یو تنبل انجوبل دی. د دغه پیښې مواریت لري چې طالبان پاکستان په خپل سره خسته. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو ته د ډیور اډیو خبريال حفیظ شیرانی د کوټه څخه وړاندې کړي.
د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې د بوسه منډي مشرقي بای پاس په نامه سیمه کې نن د جمعې په ورځ په یو وسلوال برید کې دوه پولیس سرتیري وژل شوی او یو ټپي شوی دی. د مشرقي بای پاس د پولیسو ثاني اس اچ او نورالحسن وډیوته وویل د پولیس سرتیري په یاد سیمه کې یو ځای هوټل کې د ډوډۍ خوړلو په موخه ناسو چې وسلوال ور باندې ډزې کړي. د هغه په خبره یا د پیښه هدفي وزن ده.
یو ډیوټي افسر او یو د هغه ساتونکو وزل سوی دی او ډرایور یې ټپی دی.
د سیول هسپتال کوټي د ویان په خبره په سیول روغتون کې تر درملنه لاندې ټپي سرتيري حالت له خطر وته لیدي. د یادې پیښې ځمواري د ریپورت جوړولو تر وخت کوم چانه د منلې د ایالت اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو له لوري پیښه غندل سوي او په خبراسي بیان کې ویل سوي چې ترهګر د ایالت د امن خرابولو کوشش کوي په کوم کې چې به هغه هیڅ کله کامیاب نسی. بیان زیاتوي چې د ایالت اوسیدونکو له خپل امنیتي ځواکونو سره اوجه پر اوجه ولاړ دي. اعلی وزیر امر کړی چې په سیمه کې د امنیتي حالات خوندي کړل سي. له تیرو دوه میاشتو راهیسې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې امنیتي وضع مخ پر خرابېدو ده. د روان کال په لومړۍ شپږ پنځوس ورځو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې پنځه ویشت د ناامنۍ پیښې سوي چې پکې د امنیتي ځواکونو د نوي سرتیرو په ګډون ټول دوه اتیا کسان وژل سوي او د دیرس امنیتي سرتیرو په ګډون یو سل څلور پنځوس کسان ژوبل سوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو د محکمې رپورټ دی چې په کال دوه زره یوویشتم کې په بلوچستان ایالت کې شپږ سوه دوه شپېته د ناامنۍ پیښې سوي وي چې پکې یو سل څلور څلوېښت تنه وژل سوي او پنځه سوه ته نږدې ټپیان سوي وو. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
زموږ د ګورډیو سره نه خبرونه تا غوږی د جرنالستانو د حقوقو نړیوال تنظیم بیپول خبر اعلان یا ریپورټرز وداوت بارډرز د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې د بدلون په اړه باندې د پاکستان حکومتي اډیننس په سخت ټکو غندلې ده. یا تنظیم د یو بیان د لارې وایي کچري دغه اډیننس د سپریم کورټ لخوا و نظرول شو نو دا به حکومت او فوج ته د مخه نه نیون کې سنسرشپ لپاره یو نوی میکانیزم چمتو کړي. په دغه حق لبنې د ډیورې خبريال را بیا پیر نور تفصیل تاسو ته اسلام آباد وړاندې کړي.
نړیوال تنظیم د بیپولو جرنالیستان آر ایس ایف لاړه خبر سوي بیان کې مشر ډینیل باسترټ ویلي د اورډیننس یوازنی هدف د سنسرشپ نوی قسم راوستل، خبریالان ویرول او د خپل سنسرشپ ته مجبوره کول دي. د آر ایس ایف تر مخه دغه اورډیننس په هر کس یا ادارې ته د توان ورکي چې د بدنامۍ شکایت درج کړي، په شمول د هغه خلکو چې د دې سره څه تړاو هم نه لري. دوی دا هم وایي هر سیاسي فعال به کولای سي د یو جرنالیست په وړاندې بدنامي شکایت درج کړي چې په اړه دوی فکر کوي چې د حکومت یا فوج په اړه تنقید کولای سي او دغه رنګ به جرنالیستان زندان ته لیږل کیږي. د اسلام آباد های کورټ وکیل او د بشري حقوقو کارمند ایمان مزاری چې خپل د دغه پیکا اورډیننس په ضد په درخواستونو کې فرق هم دا وایي، په دغه اورډیننس کې تر ټولو د خطر خبره دا ده چې تنقید کول تا آزادی ورکولو پر ځای نور سختی راوستل سوی دی.
میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ غلط خبروں کا آپ مقابلہ کریں تو اپنے سول ڈیفیمیشن لاز مضبوط کریں.
کچری حکومت غواړي چې د غلطو خبرونو مخه ونیول سي نو د بدنامولو مدني قوانین په کار دي مضبوط کړي سي. خود دې پر ځای د هڅې کیږي چې رائے په مکمل توګه جرم وګرځول سي. دوی زیاتوي داسې ښکاری چې دغه قوانین په ځانګړي توګه د جرنالیستانو خوله تړلو د پاره راوستل سوی دی. د وفاقي کابینې د منظوري ورسته د روانې میاشتې په شلمه نیټه د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی پریونشن آف الکترونیک کرائمز ترمیمي آرډیننس جاری کړی و چې تر مخه یو کس اداره تنظیم یا اتورټي په اړه جعلي خبرونه خوروونکو ته به د پنځه کاله پورې د بند سزا اورول کېدی سي. د آرډیننس تر مخه دغه جرم به قابل ضمانت نه وي او مقدمه به تر شپږو میاشتو پورې ترسره کیږي. دغه آرډیننس د لارې ټلوي جن چینلونو ته ترلاسه استثناء هم ختمه کړی سوی وم. پر دغه آرډیننس د جرنالیستانو او وکیلانو تنظیمونو سپریم کورټ بار اسوسییشن لاړه سختی اندېښنې څرګندې شي. جرنالیستانو د تنظیمونو اکشن کمیټې دغه آرډیننس بیرته ترخصو د اطلاعاتو وزارت سره د خبرو بایکاټ هم کړی دی. بل پلو ته اسلام آباد های کورټ کې د پیکا ترمیمی آرډیننس په ضد د فیډرل یونین آف جرنالیست د جنرل سکتر ناصر زیدی د درخواست په شمول د یو شمیر درخواستونو اوریدنه هم روانه ده. دغه درخواستونو د اوریدنې په محل د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر مین الله خپل ریمارکس کې د حکومت لاړخه آرډیننس د لارې سخت قوانین په جوړولو اندېښنې څرګندې کړې وې. نړیوال تنظیم آر ایس ایف د سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال څخه غوښتنه کړې چې دغه آرډیننس غیر قانوني وګرځول سي او دغه رنګه د حکومت د بریدونو څخه دي مطبوعاتو ازادي خوندي کړې سي. رابعہ پیر وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
اوس اولانې کوې دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د ایډز د موزی رنز نه د بچ ساتلو په بابله د امریکې د صدر د نامې د هنګامي منصوبې یعنی د پیپفار د قائمېدو اوس شل کاله پوره شوي دي. د دې هنګامي منصوبې د قیام لومبی تجویز په خوانی صدر جارج ډبلیو بوش د کال 2003 په جنورۍ کې وړاندې کړی و. دغې ورځې نه را په دې خوا د پیپفار د منصوبې لاندې په ګرد دنیا کې د ایډز رنز نه د خلکو په بچ کولو د سلو اربو ډالرو نه زیات رقم خرج کړی شوی دی. دا منصوبه په انساني تاریخ کې د اکی یو رنز نه د دنیا د خلکو د بچ ساتلو د ټولو نه لویا منصوبه ده. په دې موقع د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل یو تحریری پیغام کې ویلي دي چې صدر جارج ډبلیو بوش د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکې د صدر د نامې د هنګامي منصوبې د اعلان کولو په وخت ویلي وو چې موږ له پدې لړ کې خپل دا غږ د یو بختور ملک په حیث یاد ساتل پکار دي چې زموږ غږ دی دنیا نه د یو ښه او د صفا ستره دنیا جوړولو غږ دی. دغه وخت نه را پدې خوا د ایډز د مخنیوي لپاره د صدر د نامې منصوبې په ګړد د دنیا کې د ملکونو او د ګوندو په مرسته پلکونو خلک د دې خونړي رنز نه خلاص کړي دي. د دې منصوبې کړي کارونه یقینا چې د ویاړ جوګه دي ځکه چې د 13 ستمبر پورې دې منصوبې په دنیا کې 1 کروڑ نوي لکه نارینه او زنانا او ماشومانو ته د ایډز د رنز نه د خلاصولو علاجونه او دوایانې رسولي دي. دا صرف د تیر کال د ایډز د رنزورانو د کل شمیر نه 1,50,000 زیات تعداد دی. دې سره د ایډز پرنس کې اختاو اتیوشتو لکو میندو د ایډز نه پاک بچی زیګولی دي او کمیندي د ایډز درنز د علاج کې دوه پس د مختلف قسم جراثیمو او وایرسونو نه د ځان د بچ ساتلو په خاطر باقاعدګۍ سره دوایانی خوري. نو د دې میندو او د دوی د بچو د خل او لوی عمر قوي امکانات شته دي. د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکای د صدر د نامي منسوبي چې په لندو ټکو کې د پیپفار په نوم هم یادېږي د یو شمیر نری رنز یا د ټی وی د رنزورانو علاج هم کړی دی او یو لکو یتیمانانو ماشومانو ته د دارو درمرو خصمانی وررسی. د پیپفار په مرسته شلو ملکونو کې د ایډز د رنز د وبایي شکل د اختیارولو مخنیوي شوی دی او دغه ملکونو کې 90% رنزوران د دې موزی رنز نه خلاص کړی شوی دی. په دغو ملکونو کې بوتسوانا، برکینا فاسو، بورنډي، کمبوډیا، کیمرون، کوټ ډیایر یا آیوری کوست، جمهوریه کانګو، اسواتنی چې زوړ نومې سوازیلینډو، ایتوپیا، کینیا، لیسوټو چې پخوانی نومې باسوټو لینډو، لایبیریا، ملاوی، مالی، نیپال، رواندا، سینیګال، تھائیلینډ، ټوګو، ترینیډاډ، ټوباګو او زیمبابوے شامل دي. په دې ملکونو کې د ایډز پرنز اخته 90% خلک د خپل رنز نه خبر کړی شوی دي. 90% رنزورانو ته علاج معالجي ورسولې شوی دي او د دې علاج په نتیجه کې 90% خلک د دې خونړي رنز نه خلاص کړی شوی دي. خاغلی بلینکن د خپل تحریری بیان په اخر کې ویلي دي هر کله چې مونږ پیپفار یا د ایډز د مخنیوي لپاره د امریکای د صدر د نامي هنګامي منصوبه د خلکو د ژوند بچکولو په لړ کې یو اهم منصوبه بلو، نو دغه وخت مونږ له د نوي سره دا لوس پکار دی چې د ایډز په شکل کې اولسي صحت ته د پیښې دی خطرې به د کال 2023 پورې په مکمله توګه نوغې اوباسو. پیپفار سره زمونږ د مضبوطو او مسلسلو مرستو او په روان ژمي کې د ایډز د رنز د مخنیوي د اخراجاتو پوره کولو دپاره قائمې عالمي پنګې له په 1 ځل د پیسو ټکورا غونډولو د مهم په برکت به امریکا د ایډز مرض خلاف جنگ کې د لومبی صف د ملک کردار جاری وساتلی شي او نور ملکونه به هم دې کار ته ځان سره راپاسولی شي.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبري برخه هم په دې ځای کې پاتې راسيږي. تاسو مخکې اجازه ترلاسه کړئ.